د غرمې دولس بجې شوې. احمد شبریم السلام علیکم. د ازادي راډیو د ریسات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده، خو مخکې تر دې چې له تاسو سره د تاجک چارواکو اندېښنې شریک کړو چې د افغانستان له لورې مشکوکو ترهګرو ته لري، خبرونه لرو. خبرونه جانقه علي کوزی وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره جمهور رئیس ته لیکلې طرحه وړاندې کړې ده. افغان پوځ وایي په هلمند ولایت کې 8 تنه وسلوال وژلي، او د هند پولیس وایي د دې هیواد په یو هوټل کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره جمهور رئیس ته خپله لیکلې طرحه وړاندې کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی آزادې راډیو ته وویل په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو وړاندیز هم شوی دی. هوتکی وویل په دې پلان یا طرحه کې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره د لنډو او اوږدمهالو پروګرامونو وړاندیز شوی دی. په دې طرحه کې چې نږدې 500 مخه لري او په شاوخوا 3 میاشتو کې چمتو شوې ده، د امنیت د ټینګښت، د الکترونیکي تذکرو د ویش، په ټول افغانستان کې د وګړو کره شمېر، د انتخاباتي قوانینو اصلاح او د انتخاباتو د کمیسیونونو د دندو په ګوته کول په پام کې نیول شوی. خاغلی هوتکی د انتخاباتو په کمیسیون کې د اصلاحاتو لپاره د کمیسیون له جوړېدو سره مخالفت ونه کړ او ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هر هغه وړاندیز هرکلی کوي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي. د سرطان په لومړۍ نیټه د ولسي جرګې د کار دوره پای ته رسیږي، خو د انتخاباتو په سیستم او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلاف له امله د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت نشي کېدای. د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د هلمند د 215 نمبر میوان قلی اردو په ویخ په خبر پاڼه کې ویل شوي د دې ولایت د کجکی ولسوالۍ په عملیاتو کې 6 تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. قلی اردو وایي ځواکونه په مساقلا کې د وسلوالو په یو شمېر پرځایونو عملیات کړي او له سختو نښتو وروسته 2 تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. پوځ وایي عملیات دوام لري او ملکي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه ندی ویلي. افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د پلورلو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د افغانستان د سوداګریزو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس آزرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل د آنلاین بازار له لارې به افغان کرنیز محصولات، لاسي صنایع او قیمتي ډبرې وپلوري.
په اول سر کې یو جاینټ وینچر یا مختلط شرکت چې د امارات یو شرکت علاقه خوده لیدي او زمونږ افغاني شرکت هم ورسره شته دي، دوی غواړي چې آنلاین راکړه ورکړه وکړي.
په دوبۍ کې د ګڼ ملتي شرکتونو شبکې پرایډ ګروپ د دې پروژې د اجرا کېدو لپاره 40 میلیونه ډالره ځانګړي کړي دي. په عین حال کې د سوداګریزو خونو اجرایي رئیس حسیب رحیمی په کابل کې وویل چې دا پروژه به په راتلونکي کال کې په لومړي ګام کې یوازې په لویو ښارونو کې پیل شي او وروسته به کلیوالي سیمو ته پراخه شي او خلکو ته به فرصت برابر کړي چې خپل محصولات له دې لارې وپلوري. زمون غغله ازادي راډیو اوري. د تاجکستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي وایي په سلګونو سخت دریزي د دې هیواد پولیس ته چیرمه په افغانستان کې راټول شوي. د تاجکستان د ملي امنیت صلاحکار شیر علي خیر اللهیف او دغه هیواد د سرحدي ځواکونو قماندان رجب علي رحمان علي پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قماندانانو په شورا کې د افغانستان په خاوره کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د غړو په یوځای کېدو اندېښنه څرګنده کړه. رحمان علي وویل څه باندې 1.5 زر سخت دریزي یاغیان په قندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای په ځای شوي. خو په دوشنبه ښار کې د افغانستان پوځي آتشې زمان الدین زمان وویل چې دا کسان د تاجکستان له پولې لري دي او شمېر هم دومره نه دی. د هند پولیس وایي د هیواد په شمال کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي اور نن سهار د اوتار پرادیش ایالت په یو رستورانت کې ولګېده او نږدې هوټل ته پراخ شو. پولیسو د اور لګېدنې علت د برېښنا شارټي بللې ده. د 14 کسان چې د دغه څلور پوړیزه هوټل څخه د تیښتې هڅه کوله د اور سوځېدنې او نورو ټپونو له امله ټپیان شوي او 9 تنه روغتون ته انتقال شوي دي. د امریکا مشرانو جرګې د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره د دفاعي پالیسۍ د 612 میلیارد ډالرو لایحه تصویب کړه. دا لایحه اوکراین ته د وسلو ورکولو غوښتنه کوي، د پوځي اډو د بندولو د بل پړاو مخه نیسي، او جمهور رئیس اوباما ته په ګوانتانامو کې د مشکوکو ترورستانو د زندان بندول سختوي. د امریکا مشرانو جرګې په یو یو موافقو او 15 مخالفو رایو دا لایحه تصویب کړه. اوباما ویلي وو چې دا لایحه به ویتو یا رد کړي. هغو سمندری غلو چې د مالیزیا د تیلو وړونکي یوه بیړۍ یې تیره اونۍ تښتولې وه، د مالیزیا د سمندري ځواکونو له تعقیب وروسته یې بیړۍ پریښې او پخپله په بلې کوچنۍ کښتۍ کې تښتېدلې دي. د مالیزیا د سمندري ځواک مشر عبدالعزیز جعفر وایي 8 تنه بیړۍ تښتوونکي چې ګمان کېږي اندونیزیایان دي، د تیلو وړونکي بیړۍ پرون پریښوده او د بیړۍ ټول 22 تنه عمله امن دي، خو یوازې یو اندونیزیایي اشپز چې په پښه ویشتل شوی ټپي ده. په دې بیړۍ کې د 15.5 میلیونو ډالرو په ارزښت 2 میلیونه ګیلنه تیل بار دي. د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس وایي د یونان د پورونو بحران ته یو حل مندل کېدای شي، او په دې توګه به دا هېواد د یورو ساحه کې پاتې شي او بیرته به اقتصادي وده پیل کړي. سپراس نن په یو بیان کې دغه راز د جون په 22مه د یورو ساحې د عاجلې غونډې هرکلی وکړ. یونان باید له دې نیټې نه 12 ورځې وروسته د پیسو د نړیوال صندوق 1.8 میلیارده پور ورکړي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد وویل د نورو خبرو اړتیا ده. سپراس چې په یونان کې د سختو مالي مقرراتو د ختمولو د ژمنې پر اساس په انتخاباتو کې بریالی شوی، د اروپایي چارواکو د هغو شرایطو په اړه په سیاسي ساحه چنې وهي چې وایي یونان ته د نور پور ورکولو مخکې باید حکومت نور مالي بدلونونه رامنځته کړي. د یونان صدر اعظم نن روسیې ته ولاړ او داسې اوازې خپرې شوې چې مسکو ممکن دغه هېواد ته مالي مرسته ورکړي. او د نړۍ تر ټولو زړه ښځه د 116 کالو په عمر د امریکا د میشیګن ایالت د ډیترویت ښار بهر په خپل کور کې په آرام ډول مړه شوه. ایرالین تالی چې ټینګه مذهبي ښځه وه، د 1899 کال د مې په 23مه زیږېدلې وه. له تالی نه یوه لور او څو لمسیان او کړوسیان پاته دي. د نوموړې په مړینې سره سوزانا موشات چې په نیویارک ښار کې ژوند کوي د نړۍ د زیات عمر لرونکو کسانو په سر کې شوه. موشات د 1899 کال جولای په 6مه زیږېدلې، او په دې توګه د 115 کالو او 340 ورځو په عمر ده. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې ازادي راډیوي مجله ادبي پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا خبرونه ومانیا سي تاسو ته وړاندې کړي، د تاجکستان اندیشنه در سره شریکو. د تاجکستان دو جکپوریو امنیتي چارواکو وویل چې د بیلابیلو سختدریزو ډلو په سلګونو وسلوال د دغه هیواد پولي ته چیرمه د افغانستان په څو ولایتونو کې راټول شوي دي او د منځنۍ اسیا هیوادونه ګواښي. تاجک چارواکو دا خبرداري پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو په غونډه کې ورکړ. اسمت ساروان په دې اړه راپور لري.
د تاجکستان د ولسمشر یو سلاکار او د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې یو جکپوري چارواکي وویل د تاجکستان پولي ته چیرمه د افغانستان په خاوره کې په بیلابیلو تروریستي ډلو پورې تړلي ګڼ شمېر یاغیان راټول شوي دي. د تاجکستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیرولایف پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو شورا ته وویل نن سبا یو تر ټولو لوی مسؤلیت دا دی چې منځنۍ آسیا ته په داسې وخت کې چې د نړیوال تروریزم ګواښ ورځ په ورځ زیاتیږي، د لویو قدرتونو د جیوپولیټیکل مقابلې د انتقال مخه ونیول شي. خیرولایف د افغانستان د شمال ختیځ او شمال وضعیت ته په اشاره وویل سخت دریزی پشکاره د کڑکیش د یو مرکز د جوړولو او د قوی د کارولو په وسیله د سیمه په هیوادونو کې د دولتي واک تنولو هڅه کوي. له بل خوا د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قمندان رجب رحمان علي وایي چې وسلوال سخت دریزی د تاجکستان پولي ته نږدې د افغانستان په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوې دي. موږ په ځانګړي ډول د کندوز، تخار او بدخشان چې له تاجکستان سره پوله لري وضعیت اندېښمن کړي یو، ځکه چې په دغو ولایتونو کې د اپریل له میاشتې څخه را په دې خوا نښتې نه دي درېدلې. د افغانستان او تاجکستان چارواکي پر لفظې د سرحدي سیمو د وضعیت په باب معلومات تبادله کوي او په دې برخه کې پراخې همکاري پیل کړي دي. له دوشنبه څخه د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د خبريال د راپور لمخې رحمان علي وویل چې نږدې 1500 سختریزي د تاجکستان د پولي پوری خواته په افغانستان کې یوځای شوي دي. د چې په یو خبري غونډه کې د خبريالانو پوښتنو ته ځواب وایو، همدارس وویل اکثره سخت دریزی د کندوز ولایت په امام صاحب او ارچی ولسوالیو کې ډیره شوې دي. د دغه تاجک چارواکي په وینا په دغو سخت دریزو کې د طالبانو، القاعده، اسلامي دولت، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او د انصارو الله ډلې غړي شامل دي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي وویل چې یو شمېر کسان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې راټول شوي، خو د هغو دقیق شمېر څرګند نه دی. دا کسان په سرحدي سیمو کې هم نه دي، بلکې په درو ولایتونو کې ډېره شوي دي. په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت نظامي آتشې زمان الدین زمان د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د دغو کسانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. عملیات اوس شروع شوي دي، ورو ورو پر مخ روان دي، حالات ښه دي، تر کنټرول لاندې دي. هغه اندېښنې چې څو میاشتې پخوا وې نورې نشته. افغانستان د منځنۍ آسیا له درو هېوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ټول ټال 2340 کیلومتره پول لري.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې استاد عبدالرحمن رحماني د خپل نوی چاپ شوی کتاب په اړه کی خبرې کوي.
د افغانستان هر څه لپاره پیسې مفید، نو څه لپاره هیڅ څه یو دین
ورتي. د مور د ورځې په مناسبت د پل فکری کړی او میتودیک افغانستان په شاعرانه بانډار کې برخه اخلو.
مای د لاس یو تام ولا کخلی ته وړي، مای د لاس ګرمي په ټول عمر هیڅ کړی نه ده.
دوه لاندې کایتونه او نور مطالب هم لرو. په سر کې د ونی فرنګي خبرونه ناجیه ساپې راوروي.
د خبرګولی د میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت په باب علمي تحقیقي سیمینار جوړ شو. د سیمینار د کار په پیل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سرپرست سیډن پو ډاکټر نجم الدین ترین لخوا ولسل شو چې د پیغام په یو برخه کې داسې ویل شوی دی:
خوشاله یم چې د افغانستان د معاصرو ادبیاتو په باره کې علمي تحقیقي سیمینار جوړیږي او په دې مهمه فرهنګي موضوع باندې اکادمیک بحث کیږي. د افغانستان د معاصرو ادبیاتو په باره کې تحقیق بعد لیوي خو د افغانستان د ادب د تاریخ له بشپړولو سره مرسته وکړي او له بلې خوا به د نوي فکر او فرهنګ د معرفي کولو سبب شي.
وروسته د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرست په خبرو کې ویل د دغه شان علمي تحقیقي سیمینارونو جوړول له یوې خوا زموږ معاصر ادبیات راپیژني او له بل لوري زموږ د هیواد د ویاړلي فرهنګ ځلانده ډیوه لار روښانه کوي. وروسته د موضوع په اړه ګډونوالو خپلې مقالې واورولې. تیره شنبه د کندهار پوهنتون د پاچا خان د سړنو د مرکز لخوا په کندهار کې د مورنۍ ژبې په اړه دوه ورځنی سیمینار ترسره شو. په سیمینار کې لس کمیټو په بیلابیلو موضوعاتو بحث وکړ او پرتې ستونزې او خنډونه یې وارزول. استاد حبیب الله رفیع په دې سیمینار کې ګډون کړی و. استاد د سیمینار له نورو متفاوت او اغیزمن ګڼي او وایي:
لویه خبره دا و چې باید موږ یوه ژبه وکاروو. د ژبو کې اوس لهجې را پیدا شوې دي، کندهارۍ لهجه او ننګرهارۍ لهجه. په دې پرېکړه وشوه چې موږ به یوه ژبه لیکو، واحده ژبه به لیکو. لهجې دې وي، لهجې د هر چا د خپل ځای وي او ارزښت لري، لیکن ژبه دې په لهجو نه لیکلی کېږي. لومړي ګروپ د پښتو ستونزې او مشکلات د تعلیم په ساحه کې وڅېړل. دومه برخه یې دفترونو کې د مورنۍ ژبې په باب وه. دریمه برخه په محاکمو کې د اسنادو ترتیبول په پښتو ژبه. په دې برخه کې خبرې وشوې، مشکلات یې وڅېړل شول، وړاندیزونه وشول چې دا باید په پښتو شي. په دریمه برخه کې په ډیپلوماتیکه ساحه کې زموږ په د باندنیو چارو په وزارت او زموږ په سفارتونو کې پښتو ځای نه لري. ولې؟ د دې په عواملو، په ستونزو، مشکلاتو وغږېدل او د دې د حل لارې وړاندې کړې. په پیژندپاڼو کې د پښتو موضوع شپږم په علمي او اکاډمیکو ماسو کې د مورنۍ ژبې وده او پرمختګ. اووم یې په سوداګریزو مرکزونو کې، ګمرکونو سوداګریزو مرکزونو کې په دې خبرې وشوې او ډېره مهمه دا وه چې د کندهار د سوداګریز مرکز مسئولینو دغه ټول پانی په پښتو کړي وي او هغه نمونه راوړل. د عام محضر ژبه یا ورځنۍ محاوره په دې مشکلاتو هم خبرې وشوې، او نه هم یې په رسنیو هنري برخه کې خبرې وشوې چې په دې کې ژبه زموږ څنګه ونډه ولري او څنګه د تولید وسیله واوسي، نه دا چې د ترجمې دغه وسیله وي. وروستنۍ موضوع یې ملي ترمینالوژي وه. په دې خبرې وشوې چې ملي ترمینالوژي د یوه ملت د هویت وسیله ده. هغه که د هرې ژبې وي، اوس د افغانستان ملي ترمینالوژي پښتو لغتونه لري، دری لري، عربي لري، اردو لري، ترکی لري، هر شی چې دي د دا بساتو دا د یوه دولت ملي تشخص دی. موږ ته څوک حق نه لري چې موږ ته ترمینالوژي را صادره کړي. او د ملي ترمینالوژي د ودې لپاره خبرې وشوې چې باید دا په ټولو رسنیو وسایلو کې د ملي ترمینالوژي د ترویج لپاره کار وشي.
تیرونه پل فکری کړی او میتودیک افغانستان د مور ورځ د یو شاعرانه بانډار په جوړولو سره ولمانځله. زموږ همکار محبوب شاه محبوب له دې غونډې رپورټ چمتو کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
هغه چې لهرې ساندې د درد سکیروي راپورته شوی، هغه چې خاموش شونډې او تر سترګې د ناپای غمونو د پلونو تڼاکې ښکلوي، او هغه چې له ډېره قدره بې قدره شوی. تیرونی د جوزا 24مې د یادونې ورځ وه. میدوتیک افغانستان پل فکری کړی او آرکوزیا راډیو د یوې غونډې په ترڅ کې د یوه داسې مخلوق د مینې، درد او عاطفې نمانځنه وکړه چې وی زیږاوه، لوی کړ، خپلې خوښۍ یې ترې زار کړې، په شونډو یې دعا زمزمه کړه او هر پل یې د کامیابۍ غوښتنه وکړه. تیرونی په کابل کې د میدیوتیک افغانستان څانګې پل فکری کړی او آرکوزیا راډیو د مشاعرې او موسیقي په ماخامنی پروګرام سره د مور د حق یادونه وکړه او د هغې ستر مقام ته د تعزیت سرونه ټیټ کړل. د غونډې د جوړونکو له لوري د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور رښتین چې د پښتو ژبې او ادبیاتو لومړنۍ خزینه ډاکټر ده، د هیواد د ټولو میندو په استازولۍ ونمانځله او د اعزاز په پار یې هغې ته ځانګړي ډالۍ ورکړي. د غونډې په پیل کې د پل فکری کړۍ لخوا ډاکټرې زرغونې زیور ته یو جوړ شوی قلم او د افغانستان له بیرغه جوړ شوی څادر ورکړل شو، او د میدیوتیک افغانستان لخوا د پښتو ژبې څو جلد قاموس ورډالۍ شو. د میدیوتیک افغانستان د کابل څانګې مشر عاطف فقیرزاده د غونډې راغلو میلمنو ته د ښه راغلاست تر څنګ پښتو ژبې ته د ډاکټرې زرغونې زیور کړي کارونه وستایل.
په پراختیا کې د ادبیات په راغوي کې هم راوړل چې نارینه و لوبولې د ښځو هم لوبولې د نارینه و یادونه کې د ښځو لیکي دا جاپاله د ښځو سره همدا ډول خزانې د دې ټولنې ملي مې ډېره برخه جوړوي ونډې مندم را ده خو بیا یې یادونه نه کېږي.
د فقیر زاده په خبره ډاکټر زرغونه زیور یې ځکه د افغان مورګانو په نمایندګۍ ونمانځله چې د مورولۍ تر څنګ د ژبې او ټولنې لپاره ستر ویاړونه بخلي. په زرګونه زکړې یلانې روزلی او په خزو کې لومړنۍ خزه د چې په پښتو ژبه کې ډاکټرا کړي. د پل فکری کړي په استازیتوب ښاغلی اجمل تورمان د مور پر ارزښت وغږید. دا چې ولی ډاکټر زرغونه رښتین ون منځله تورمان وویل
یو ډیر محترم څو چې د ادبیاتو په برخه کې ډیر کار کړی دی او یو مور دا پل فکری کړي دا مور د سلګونو او زرګونو او لکونو هغه میندو په استازیتوب مانځي ورته ډالۍ لري. ډاکټر صاحب زرغونی زیور ته چې د پښتو ادبیاتو په برخه کې ډاکټري لري او نن سبا چې اکثره او ګڼ شمېر د کابل پوهنتون او د ښوونې او روزنې د پوهنتون استادان زده کړې ورکوي، په دغه پوهنتون کې دا ټول شاګردان تیر شوي دي.
ډاکټر زیور له میدیوتیک افغانستان پل فکری کړی او آرکوزیا راډیو نه مننه وکړه او یاد یې وکړ چې د دغو بنسټونو لخوا د هیواد د میندو په استازولې د اعزاز صدر ور پر سر او جوړ شوی قلم ور ډالۍ شو.
خلکو ویل چې مور په یو لاس زنګو زنګوي په بل لاس جهان زنګوي، خو زه وایم چې قلم دی چې مونږ منګا تاسو ته به دا جهان رڼا کوي. که قلم نه وسی مونږ به په تیاره کې ناسو. رڼا قلم دی چې رڼا مونږ ته راکوي.
د اغلی زیور په وینا د مور مقام ډیر ستر دی او ویاړي چې د یوې مور تر څنګ د یوې ښځې په ډول خپل ژبې او ټولنې ته د چوپړو افتخار ور په برخه شوی. په غونډه کې شاعرانو هم مور او د هغې مقام په خپلو شاعرانه الفاظو کې راونغاړه او د دغه سپیڅلي مخلوق یادونه وکړه.
مای د لپو د اوبو ارمان تر ګوره یو وړ، مای لمن هم لنا زلا کش کړی نه ده، مای د لاسه یو وطن، مای د لاسه یو وطن ولاکه خولې ته وړی، مای د لاس ګرمي په ټول عمر هیڅ کړی نه ده. او وایه د مور څښتنه څنګه وي د مور خبرې، وایه د مور څښتنه څنګه وي د مور شکرې.
ته مې حقدار دنیا زه ستا قرضدار رڼا، ته مې حقدار دنیا زه ستا قرضدار رڼا، ته مې تیرو ته څراغ زه دې د سترګو نور یم، ته مې بلا ته سپر یې زه دې د زړه انځور یم. نمورې تل خدای ته زارۍ کومه، نمورې تل خدای ته زارۍ کومه، ستا هوسا عمر ته خواری کومه او همیشه دغه لنډۍ کومه. زه چې سحر له خوبه پاڅم د کلمې سره دې سمه یادومه.
اوس به زه د شپې په خطرناکو لارو نه درومم، اوس به زه د ورځې په کاواکو لارو نه درومم، اوس خو مورې ستا د دعاګانو زغرې نه لرم، اوس خو زه شکست یم د بری سندرې نه لرم.
وایي ستا په غېږه کې مور جانې د دنیا وړه لذت دی، ژوندې ټوله مینه مینه په کتو کې دی راحت دی.
زه د دواړو سترګو تور یمه قربان شمع، ډېر پوروړی مې د مور یمه قربان شمع. زمار وایي په ټپو او په سندرو وللې، زمار وایي په ټپو او په سندرو وللې، زه د لولو لولو سرور یمه قربان شمع.
له مشاعری وروسته د پښتو ژبې غزل بول هنرمند مبین وصال د موسیقۍ له تالونو سره یو ځای د مور په وصف کې غزلونه وویل.
پہر یو درد میں خپل خپلا پریشانی
هیله دې نوي چې د یادې غونډې سربیره د هیواد سیمې او نړۍ په کچه د مور نړیواله ورځ ونمانځل شوه.
د میرمن ادبي بهیر څو تنه شاعران به په راتلونکې میاشت کې له هیواده بهر په لندن کې په یوه مشاعره کې ګډون وکړي. دا مشاعره هر کال په لندن کې جوړیږي. د لومړي ځل لپاره یې سږ کال افغان شاعرانې هم بللې دي. زموږ همکار نورګل شفق د میرمن بهیر په باره کې د ګارډین ورځپاڼې د یو رپورټ او د همدې مشاعرې په باره کې د میرمن بهیر له دوو غړو سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
هلک مین شي وطن پرېږدي، نجلۍ مینه شي مخ پټ کړي وژاړينا، عمر دې ډېر شي خپله یاره، زما د زړه ستنې په تا ولاړې دينا. دې ته ورته په سلګونو لنډیو کې د افغانو ښځو محرومیتونه او ښځینه احساس په ډیر ساده او ښه ډول بیان شوی دی. ښایي همدا علت وي چې کله کله ویل کېږي لنډۍ د ښځو لخوا ویل شوي دي. یو وخت د ښځینه احساس د بیان لپاره او د دې لپاره چې په پښتو شعر کې د ښځینه شاعرانو کمی حس کېده، یو شمېر نارینه شاعرانو په مستعارو ښځینه نومونو د شعرونو لیکل پیل کړل. خو بیا داسې وخت هم راورسېد چې د میرمن کلتور ری او ټولنیز بهیر په نوم د افغانو خزینه شاعرانو یو بهیر رامنځته شو. هغه بهیر چې نن سبا په نړیواله کچه پیژندل شوی او د ګڼ شمیر بهرنۍ رسنیو سرخط ګرځیدلې ده. دوی اونیزی غونډې لري او د غونډې په سر کې پر ځینو کاري مسایلو بحثونه سره کوي. کوم ورځ چې زه ورغلم، دوی په نږدې راتلونکي کې د رڼا کلنې مشاعرې لپاره د تیاری په اړه دندې سره ویشلې.
اغه د دوی شومره اجنه رو نه رڼا مشاعرې لپاره لومړی مشاهده د غل فر تدبی خبر د تدارک کمیټه باندې موجوده دي استاد رڼی د تدارک کمیټه
پر کاری مسائل او تر بحث وروسته د میرمن بهیر غړي پر یو ټاکل شوی شعر یا کیسه کرکته نه کوي او ورپسې مشاعره وي. د لرو پرتو سیمو هغه خزینه شاعرانی چې د میرمن بهیر په اونی زو غونډو کې ګډون نشي کولای د موبایل لارې خپل شعر د بهیر ګډونوالو ته وراوروي. د دوی په شعرونو کې هم مینوي، هم ارمانونه، هم د وطن د آبادۍ او سوکالۍ هیله، او هم د ناامنۍ د ورکېدو امید.
نه دردیږي نه ژړیږي، بې نمک دي دلته زړونه اوس له کاڼو څخه کلک دي.
وایي راځئ چې د وطن په نوم لاسونه سره یو کړو، د مینې او محبت په کور کې زړونه سره یو کړو.
توان نه لرم، کمزور یم، کنه ستا د راتلو ساز مې د عمر تر پایه غږوم.
زما پنځه ورانوي، زه به ډاکټره نه شم، خدا په یاد ولره سبا به ته ناروغ شي.
پاس د غره لمنه پرې روښانه ده، سر سالو کوچه ناوی روانه ده، سترگو کی وینم د امید دیوی، هر څومره کستری او ستومانه ده.
زوروی می ستا یادونه د زر سره، چرایات شی ستا لفظونه د زر سره.
یه زلف دی پریشانه دی، لیمو که دی حسرت دی، بیاد دی چا مرگ لپاره کڑای مصلحت دی.
دلتا بابام، دلتا کمین، دلتا قاتل لاسونه، بخپل وطن که هم پو ویرا ویرا گام خرمه.
تا انای اتل ملالی تو اگمد گلابونو تو پیدا نی منړې.
افغانی میرمنې د شعر لپاره خپل ژوند لګواخ یا خطر سره مخ کوي. دا د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر په اړه د ګارډین ورسپانې د یو تازه خبره شوی ریپورت عنوان دی. ښایي دا عنوان یې ځکه ورکړی وي چې د میرمن بهیر یوې غړې څو کاله وړاندې د دې له کبله ځان وسوځاوه چې ویل کېږي د میرمن بهیر ګډونوالو ته یې په پټه د موبایل له لارې خپل شعر ویلی وو. چې کورنۍ پرې خبره شوه نو نوره کیسه د یاد بهیر غړې اوږې امیل کوي.
دا راهله موسکا وه، د هلمند وه، او واقعا شعر یې ډېر پوخوالی درلودو. اکثرا به دې غزل لیکه. کله چې دا شعر وایي او موږ سره خپل غزل شریکوي میرمن بهیر کې، ورینداری دا خبره دا شعر یې اورېدلې و. دا یې په خپل کور کې کیسه کوي، د ده ورور ته پیغور ورکوي، ورور راځي
چې فرزن خور د شعر وایي،
خور دې دغسې د مینې خبرې کوي. زه بې غیرته د هغه مخه ونیسه او هغه اصلاح کړه. د ده د مرګ سبب و علت امدا د شیر ویلو.
په دغه ریپورت کې دا هم ویل شوی چې د روان میلادي کال د جون میاشتې په 23مه به د میرمن بهیر یو شمیر غړي د شاعرۍ په نړیوال فیستیوال کې چې د لندن د سهیلی بانک مرکز لخوا جوړیږي ګډون او خبرې وکړي. دغه فیستیوال ته د نړۍ له لسو هیوادونو چې فلسطین، عراق، ایران، پاکستان او افغانستان هم پکې شامل دي، نږدې ډېر شاعران وربلل شوي دي. د میرمن بهیر بنسټي خودونکې سایره شریف سره چې په لندن کې به د دغه جوړیدونکي فیسټیوال ګډونوالو ته وینا کوي، ما په دې اړه مرکه کړې.
دا عنوان چې تاسو ترې یادونه وکړه، تاسو هم په دې باندې پوهېږئ. کابل کې کومه ستونزه د شاعرې لپاره نه رامنځته کېږي، مګر په ولایتو کې یو ګواښ دی د میرمنې لپاره یا د ځوان نجونې لپاره چې دوی شعر وایي. دا ګواښ په دا معنا نه ده چې دوی نه به څوک داسې انتخاب واخلي چې دوی پسې به سلا واخلي، دوی به مړ کې، مګر دا ګواښونه کلتوري ګواښونه هم دي او حتی امنیتي ګواښونه هم دي. خو تر ټولو قوي ګواښ هغه دی چې کلتوري ګواښ ورته وایو او هغه د کورنۍ نه پیل کېږي، بیا تر ټولنې د باندې،
یعنی دوی د خپل زړه خبره په ازاده نه شي.
بالکل، نو تاسو خپل تصور وکړئ چې په دې وشتمه پیړۍ کې یو خور شعر وایي، هغه خپل زنانه احساسات کله چې د شعر په ژبه وړاندې کوي، مګر په پای کې متاسفانه دا جرأت نه لري چې خپل نوم ذکر وکړي او مستعار نوم راوړي. خوشبختانه بیا هم، یعنی زه په خپل بهیر کې ګورم چې د دې لپاره مبارزه روانه ده چې نجونې اوس دا جرأت لري چې لږ لږ دوی قدم پورته کړي. کېدای شي نور خویندې هم وي، خو کوم ماحول کې چې زه یې ګورم چې دوی بالاخره په دې پوهېږي چې هغه خپل احساس وایي او خپل نوم وای مستعار نوم ذکر نه کی یاندا جرأت لک پیدا کړي
او کې دې شي د امدې دلیل وچ نن میرمن بهیر غړی یا رهبران چې دی غوې په نړیوالو فیسټیوالونو کې ګډون کوي نو تاسو خو دې میرمن بهیر بنسټي خودون کې شمیرل کیږي یو خو به تاسو وای بل څوک در سره دی
متاسفانه متاسفانه پر ډیر تاسو سره چې بیا هم هغه کلټوریستونز چې زموږ د بهیروالو درلودې چې هر یو سره چې په تماس کړم لمړی دا ویل چې په کور کې پښتنه وکم او متاسفانه د کور لخوا نه دوی ته اجازه ورنکړ شو په اول قدم کې چې دا پیغام ماته ورسېدو په ذهن کې مې هغه څه وګرځل چې متواتره حاضری خلری په فعالیت لري په بهیر کې او هغه څه چې په فزیکی لحاظ په رواني لحاظ د دې ورتیا درلودې چې په دغه فستیوال کې باید برخه اخیستې وای چې اول زما انتخاب نیم غنی و دا باندې تاسو باید پوښتنه چې زه ډیره وړه خبره هم چې بیل ځان ته تصمیم نه نیسم ډیره وړه خبره چې هم وي زه غونډه تر وړم د ټولو بهیروال نظر کې غواړم کله چې برغلم د خبره مې چوکړه چې زما اول انتخاب غدې ټولو او کې کړ ټولو یو سر نه غوښته چې بالکل مګر متاسفانه چې کورنۍ اجازه ورنکړه همداسې مثلا هور سپیشلی ته فاميلی اجازه ورنکړه پکې زارزو ته اجازه ورنکړه دا څوک دي چې مثلا د بنسټي غدون کې نام دی خفال يم دی په پای کې بل اخره دوه کسانې دوی را انتخاب کړي البته زه د شاعر په نوم د دوی سره نظم فقط د مسؤل په توګه ورسره زم یا چې دوی تقاضا لرله چې دوی سره باید محرم لاړ شي نو بیا یې خو نو وویل شو چې کله چې دې در سره وي دیم تاسو محرم ده
نو ښه نو الته خو تاسو ته د خبرو وخت درکل شوې دی نو تاسو خبرې بم خاص د افغانو میرمنو یا شاعرو میرمنو پر همدغه مشکلات وی چې د ماته یادونه
کده شي ځکه چې فستیوال ادبي فستیوال ده او زه د صحت سوام چې د شعر په ډولونو د شعر په جوړښت د شعر په ونده په دې مسایلو باندې هم دوی پښتنه وکي ما هر کله چې مرکه کړې دي په خپل مرکه کې مې د ویل چې څوک د خزو حقوق په بل ډول غواړي د ورکشاپ لپاره د سیمینار لپاره نه دي انجو د جوړول لپاره نه مګر موږ د شعر په ژبه د قلم په ژبه غواړو او د وکړه کې ورزم دغه لپاره مثلا څومره اغیزې پټولنه کې کړې ده بهیر څومره فعالیتونه هم کړې دي ډیر خلکو چې موږ سیاسي خبر نه کوو یا مثلا ادبيات سیاست مګر زه په دې باور لرم چې هیڅ کله سیاست له ادبيات نه ادبيات سیاست نه نشي لري کېدای هر کله چې زه وایم چې د خزه حق د شعر په ژبه غواړم د خپل سیاست نو زه به د سیاسي اړخ باندې په د اغیزو باندې د شعر مسایل په ټولنه کې مثلا رول وندا باندې په دې مسایل به غږیږم او د دوه ګډونوالي به خپل چون شاعري دي د خپل احساس د خپل شعر څرګندونه په ډګه کې ورته روښانه کې معلومات ورکي
یو خو چې څومره میرمن بهیر سره زه بلد یم اول خو دا افتخار دی چې په نړیوالو رسنیو کې انعکاس مومي خبرونه او بیا د غسی نړیوالو فستیوالونو کې بلنه ورکول کیږي یو بل ابتکار یا لاستراوډنه دا ده چې افغان میرمنې خصوصا په بهیر کې چې وې کپ خوای خبره نشو کولای نن په نړیوالو رسنیو کې هتا غوي کارونه کوي یعنی دا په خپل د بهیر برکت ده او بل خبره چې لنډې ژانر چې د پښتو ادب یو ځانګړې ژانر بلل کیږي زه نه پوهیږم چې ولې دا دومره په خپل چې چا دغه ګارډین تم ریپورت ورکړی دی هغه څنګه دومره ارزښت ورکړي چې لنډې پاړ یو خپل تیزس ولیکي او بیا پاغي اړه چېډنو کی څه فکر کوي ولې دغه سي یوازې لنډې هغه هدف
کیدای شي چې هغه چا چې دا گزارش لیکل دا پښتنه دغه نه وشي چې مثلا ولې دی علاقه مند پیدا کړي دا خو ترغه ځای پوری چې زه وایم مطالعه لرم مثلا تاسو پیګی او زموږ هر افغان خصوصا پښتنه ټول په دې باندې پیګی چې لنډې هغه لنډ شعر دی یا لکه تاسو چې مخکې چې هغه برخه د شعر او شاعرۍ دی چې جوړښت ډیر کم دی مګر پیغام هغه ډیر محتوا یې ډیر غټه ده ډیر لوی ده ډیر غټه سهاله لري مثلا یو لنډې ده دوه فرد ده کنه مګر پاګه کې دومره غټ مفهوم پروت دی چې کپ نصر باندې ولیکل شي پیغام موضوع باندې دغه لنډې په پیغام باندې کده شي دوه صفه درې صفه څلور صفه پیغام باندې یو مضمون ولیکل شي زه همیشه یو بل مثال ورکوم مثلا یو لنډې دی چې وایي صورت خاور شي ایریشی
نصیب ناتندیا مات شي پتا څه لیکلی دی
دغه دا تقریبا ورته د نصیب مفهوم امدا چې مثلا وجود مخپلې مګر واک د بل چا د بل چا سره ده البته د پیغل خلینه او دل کیږي مګر ګوره ته پاغه څوره ټولنیز نه خالی په دین لنډې کې نغښتې دي چې وجود دي دي د احساس دي دي د درک دي دي د ذهن دي شعور هر څه دي دي مګر پلاری مثلا هغه سپینګری ته ورکړم دی حق نه لري چې غږ پورته کی کزوان ته
ورکړم
که په بده ورکړه که خرڅ کوي نه په هر شکل د اشکالو چې هغه چاته ورکړه د دې خپل وجود اختیار نه لري
او خنجلې ما ماغه بلل کیږي چې دغه سي مسایل ته پټه خپل پات شي
پټه خپل پات شي خپل حق ونه پیژني او وایم پیژنه دوی باید پټه خپل
خانو امدا علت دی چې دوی لنډې او ته خاص ارزښت ورکړي دي
او بل یو علت کې دی چې دا وی چې چون د نالوستو خزل خانه
ویل
شي وی یا مثلا د ټولنې د ماینز د غنا مرکز ثقل نه وروتلي خبري نو ځکه د دلیل به زیات وي زه فکر کوم چې دا مسائل به وي چې دی به خخيږي
ډیره مننه
مېرمنې مننه تاسو نه چنکو
همې ساته چنکو سبب بابا د ناشي چنکو
اوس د دوه لاندو حکایتونو دا اوریدلو بلنه در کوم چې وګما رشیدی الولی
شتمن بودا او زیرک انجلی یو شتمن خو بیرحم بودا پی و بزگر بندی پیسی وی شتمن چی پوشو چی لبزگر سر دو پیسو دو ورکری وست نشتا خوشحال شو زکا بزگر کل لور لرلا او دو ور دسترگی خری کری وی بودایی و ورز ده بزگر کور تا ورغی ورطوی ویل اوز چه پیسی نشی را کولی مجبوریم حکومت در بانه خبر کرم او حکومت بدی بندی کری بزگر او ده غلور ورخطا شول بیرحم بودا چه ده دوی پا ورخطایی بندی داده شو وی ویل زه ده مشکل داوری لپاره یو آسانه لاره هم وینم که دنجلی لما سرواده کوی زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغواړم دې خبرې بزګر او نجلۍ بیا ورخطا کړل دغه وخت بودا ځمکې ته چې د نخودو د دانو هومره بې شمېره تور او سپینو ګاټو پوښلی و لاس ټیټ کړ دوه ګاټ یې ژر راوچت کړل او په تشه کڅوړه کې واچول بودا وویل زه بې انصافه نه یم خو له ما سره هم بې انصافي په کار نه ده رازی توکل پا خدای وکرو، هر سه پا قسمت وزبارو. ما هم دا وز لزمکی دو گاتی رو چد کرن، چی یوی تور دی او بل سپین. جلی دی یو گاتی رو بسی، که تور رو ود لما سر دیواده وکری، او زبا پا بدل کی پور ماف کرن. که سپین رو ود، نوربان دیاری زکوام، نیواده تا مجبورو. کلا چی بودا گاتی رو چد اول دن جلی ور پام شوی بو، چی دواره تور رو چد کری و اوز پا فکر کی لاره چی چه باید وکری که شرط نمانی ممکن بودا دی پا پلار عریضه وکری او بندی اکری که دا بودا خبر منی معلومه دا چی شرط با بودا گتی او که دا بودا چلو تگیس بی نوی بیا هم خبر رو نیگی جلی خ فکر وکر او بیای بودا تا وویل سامه دا لکه چوری با یو گتی رو بسم هر چه چی پا نصیب کیو ها خبر را بیخشی د بودا سترگی له خوشحالی و زلیدی وی ویل آفرین و خیار انجلی چه پلار دی له جنجال وش غوره انجلی کچوری تلاس و غزوه یو گاتی رو ایست خوله موچ نو پرانیسته چه دسترگو پرب که از مکی تخطا کرد وی ویل وی دا خورانه ولوید لانده بیش میره تور و سپین گاتی پراتوه دا نمالومی دا چه دی دیل لاس الویدلی گاتی کم یوده جلی با ویل خیر پروانه کوی تاسو خو یو سپین او یو تور گاتی کسوری تا چه ولیو که پا کسوره که سپین پاتی وی ما ناداده چه ما تور رو چد کرده اون او لطاسره واده تبا غاره کدم خو که پا کسوره که تور پاتی وی ما ناداده چه سپین می اخیسته او شرط می گتلی ده خبره پا خواه او بودایا در دولو لارن نلرده جلی دویم گاتی لکسوری رویست چه تور و او بودا دانشوی ویلی چی هغا اول هم تورو کلچه استاد ده مرگ پا بستر پرودو شاگردانی لکتر را تاوه چه ده استاد ده جوان نورسته شی بی تر وسه وسه خوگی کری او هم که ممکنه و ده جوان تر طول و لوی راست ده هغه لخلی واری استاد طول عمر ده حقیقت بلتون تیر کرده و او ده معنا گنی غوطیه را نیستی بی یو شاگرد پختنه ورنو وکره استاده لطاسی مو دیر چزده کرل او پا دیرو حقیقتونو دی خبر کرو خو اوس غواړو چې د ژوند درازونو راز او د حقیقتونو حقیقت هم در څخه واورو په دې منځ کې یو شاګرد له بازار راغی چې کلچې ورسره وي او استاد ته یې ونیولې. دا هغه کلچې وې چې د استاد ډېرې خوښېدلې. استاد یوه ټوټه ورنه راواخیسته، ورو یې وویل ډېرې خوندورې دي، او بیا یې سا ورکړه.
په ډنمارک کې میشت افغان سندرغاړي استاد عبدالرحمن رحماني په دې وروستو کې د موسیقۍ د تاریخ او راګونو په باره کې یو کتاب چاپ کړی دی. د استاد په وینا کسان چې له موسیقي سره مینه لري او راګونه نه دي ورمعلوم، دا کتاب مرسته ورسره کولای سي. زموږ همکار صالح محمد صالح له ښاغلي رحماني سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
دا کتاب په دوه فاصله کې په دوه برخو کې کښل شوی دی. اوله برخه تاریخ د موسیقي دی په افغانستان کې یا په نړۍ کې، او پر هغه باندې مو څه بحث کړی دی. او ډېره برخه مې پښتنو ته کتلې ده چې پښتنو دې مورد کې څه کړي دي. او دوهمه برخه کې ده د راګ او راګنې ده، یا راګونه دي چې په خیبر کوټه کې د سلو راګونه په کښې کې دي. او ما د دې سره زمینه بعضې آهنګونه مو سره کړي دي. مثلا داسې ډېرې سندرې شته په غوږونو اشنا دي، د ډېرو خلکو اورېدلي دي، اما دوی نه پوهېږي چې دا په کوم راګ کښې دي. نو هغه کسانو دپاره چې ډېرې موسیقي یا د سندارا سره علاقه مندي لري، دوی هنرمندان دي، لاس یې ګرد دي، ستونې یې ګرد دي، اما دوی نه پوهېږي چې په کوم راګ کښې کار کوي. نو دا ما مثالونه په دغه راګونو کښې راوړي دي چې دوی ته اسانه شي، د هغه څوک چې لېونۍ مینه ورسره لري کولای شي په دغه باندې کار وکړي او
بله. اوس خو استاد په افغانستان او نور نړۍ کې د موسیقي لپاره امکانات هم زیات برابر سوي دي، کمپیوټر دی او دغه نور وسایل هم زیات دي. هغه یو ځوان چې نوی غواړي د موسیقي ډګر ته راسي، ستاسو کتاب څومره مرسته ورسره کولی سي د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې؟
زه به عرض وکړم چې موسیقي ته د کتاب نه روی نظر کېږي. هر هغه ځوان چې دی غواړي د موسیقي سره مینه ولري، یا لېونۍ مینه ورسره ولري، تر هر څه تر مخه باید د یو اله د موسیقي زده کړي. اسانترین اله د موسیقي چې د هارمونیا ده. زما کتاب دومره مرسته ورسره کولی شي چې هغه ابتدایي زده کړې د استاد څخه وکړي، چې مثلا هغه د ده لاس ور مثلا دا سرونه څنګه استعمال کړي، د تورو د سپینو تصدیق ور وښي. دا چې ما ته شروع کړي دي په خپل کتاب کې، چې هغه ترتیبونه په هارمونیا پیانو کې چې سپین سرونه څه معنا او تور سرونه څه معنا لري، هغه لکه شروع کړي دي چې د چا لخوا په وجود راغلي دي، په کوم تاریخ کې پیدا شوي دي. مثلا فیثاغورس د یونان نادره په دې مورد کښې ما څه لیکنه کړې ده. منتها د موسیقي اصول داسې دي چې خامخا به یو استاد ته دی زنګونه وویي، ارزانه به ورته کښېني، او دغه به د یو څو ورځو دپاره زده کړي. زما کتاب دی په ډېرو شیانو پوهکوي، د ده سره دومره مرسته کوي چې دی کولی شي چې راګونه د دغه کتاب څخه زده کړي، او که مشکل ولري زمان ما خپل ایمیل ادرس هم ورته لیکلی دی.
او غربي موسیقي پوه کې په خپله لیکنه کې اشاره کړې وه چې که تاسې د شرق موسیقي غواړي چې په هغه خپلو کوډونو، تورونو او اشارو سره ثبت کړي، او یو بل موسیقي غږونکی غواړي چې دغه پارچه وغږوي، کټ مټې هغسې نشي غږولی لکه څنګه چې دغه غربي موزیک دوی ثبتوي په خپلو هغو اشارو او کوډونو سره او غږوي. تاسې علت څه ګڼئ ولې د شرق موسیقي هغسې کټ مټ که بل څوک یې غږوي هغسې نشي غږولی لکه څنګه چې خپل یو شرقي غږوي؟
موږ یو سپتک لرو چې په سنسکریت کښې ورته سپتک وایي، او هلته په غربي کښې ورته اکتیو وایي. دغه دولس سوره دي چې د دېخه غربي ده که شرقي ده، مرکب ده له دغه دولس سورو څخه. ممتاز زموږ د دوی په نوټیشن کښې فرق دی. موږ د سارګامه بدني یا دوی دورنډي فصولاسي په حساب باندې کار کوي. خبره په دې ځای کښې ده چې د دوی د هرې میلوډۍ دپاره، د هرې سندرې دپاره نوټیشن لري، او د هغه نوټ څخه دوی استفاده کوي. زموږ ده فقط او فقط پر راګ او راګې باندې بنا ده. مثلا یو هنرمند چې ارمنیه په لاس را واخلي او دوی آواز وایي، یعنې سندره وایي، نو دوی چې پر ارمنیه ګوت کښېږدي، دا نور ملګري سازیان یې سازغوونکي یې هنرمندان لکه رباب، لکه پیانو، لکه مثلا وایلن، لکه ګیتار، لکه تمبور، دا ټول پر هغه راګ باندې د سپي وار پوهېږي چې دا کوم راګ دي. پر هغه راګ باندې خپل حقیقي سروي، او دی چې هره سندره شروع کړي د فرهنګي دوی ټوله همنوا کار ورسره کوي. که یوه سندره کوي، که لاس کتل، که تر ماښام، فقط مز او د غرب په مابین کښې دغه فرق دی چې سپوږمۍ د هر څنګه لري یا د هر ملوډي د پاره جلالو کې څنګه لري موږ پر راز او راز باندې کار کوو. وخت چې پر دغه راځي موږ شرقي هنرمندانو درې سندري څلور سندري وویلې درې راغلي په مجرای کې زره غواړه دا په څنګه تاسو فکر کړی په کوم حاصل کې دا په څنګه زبار او تنبور خصوصا تاریخ آلی دی دا ولاړې د سې دین 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 په اصطلاح د خپل کارونو سره دا معنا ده
تاسو په ډنمارک کې هم شاګردان روزي او په هغو کې بهرنیان هم سته. کله چې تاسو دغه یو بهرنی شاګرد غواړي شرقي راغ وژغوي، آیا هغه سي ژغولی سي لکه خپل یو شرقي یا خپل یو افغان شاګرد که نه څه فرق وي د دوی په مهارتونو کې؟
یو فرق زموږ د دوی په مابین کې د ریتم او د تال موضوع ده. دی هغه چې د څو عمر خصوصا درې میاشتې ما سره خارجي ځوانان کار وکړي نو هغه میتود زه ورته ښیم هغه میتود دی کار کې او هغه دې ښه کارولی. فقط یو شی چې زموږ د دې په مابین کې دی زموږ ریتمونه یا زموږ کارونه یو څه مشکل دي. مثلا دی نورمال دوه درې کاله ډېر کالونه لري خو مونږ هغه ډېر نورمال دي، داسې نه دي لکه زموږ دا موږ ډېر مغلق کالونه لرو. مثلا موږ پنامه کې دادرې تعال لرو هغه شپږ دي هغه دین خاري هغه درمه مثلا د دې پنامه لرو څلور دي موږ د کیوا پنامه سره لرو اته 2000 کې څلور د خاري په اته هغه دین خاري تا موږ درې زر کې څلور پنامه د یک تعالی دولس دولس دي لرو هغه دین څه کارونه. مثلا موږ څلور په څلور زر څلور زر د څلور شپږ پنامه د تینتال لرو هغه دین څه کارولې تر اوسه دي ولاد نشي او دغلم موږ داسې هنرمندان دي د مارکی هنرمندان هم لرو چې څلور کال پنځه کال په دې کې زده کړه کړې ده. دا وګوري زما سره موږ په یو ګروپ کار سره کوو باید یو کار وګوري ډېر ښه رهنما کېدای شو وایته من تر زما طریقه د تدریس ده په شمه په شتي مو څه باندې زه هغه نو که په دې وګوره هغه څه تدریس هم په دې وګوره چې هغه باندې دې لوبي وځي نو هغه سره باید کار سره باید کار وکړي کم از کم یو هفته یو نیمه هفته دې کار وکړي
وخت چې هغه تکلیف خلک د دې کولای شي. استاد کبیر افغانستان تر سو افغانستان کې د موسیقي د مسلکي توپ د پاره چې هڅې روان دي د حکومت په چوکاټ کې تاسو دا کافي غنی اوس
خو هیڅ نه شته خو هیڅ کافي نه دي. ما وزیر صاحب جناب جهانی صاحب محترم جهانی صاحب سره هم دا مسله شریکه کړې ده ځکه د موسیقي په مورد کې هیڅ شی نه شته. حتی په پارلمان کې یو کمیسیون ورته نه شته. هلته په وزارت کې د اطلاعات او فرهنګ چې په خپله وزیر صاحب هغه ورځ ورځلي نو د موسیقي شعبې ته هغه ډېر غریبان ډېر بېچارهګان ډېر په کم معاش باندې بس مرګ یو ګزاره ده کوي. یعنې د هغه د انکشاف لپاره هیڅ شی نه دي شوي او نه نه کېږي ځکه میتودیک فقط فقط دغه ډاکټر صاحب استاد سلیم سرمس مرحوم ویل دي دغه ډاکټر صاحب لا څه کارونه کړی دي هغه د په شخصي حساب د اغا خان د لارې څخه نور د دولت په چوکاټ کې هیڅ شی نشته. حتی د موسیقي نوم څوک چاته نه شو راخستلی نه په پارلمان کې نه په شورای وزیران کې نه په بل چا کې. حال دا چې ټول شوکیان دي ټول لاسمندي ورسره لري.
بله تاسو په خپلو خبرو کې دغه د حساسیت یادونه وکړه چې تاسو ول اکثره د موسیقي شوقیان دي خو د موسیقي او د سندرغړ په مقابل کې یو ډول حساسیت شي. دغه حساسیت څنګه لمنځه تللی سي په ټولنه کې؟
دا حساسیت په دې شکل سره د بین تللی سي چې موږ موسیقي د سنفونو څخه راشروع دا هغه وخت کېدای شي چې موږ برجسته استاد د دې لپاره مقصدونه ولرو. موږ اکثریت هنرمندان مثلا که خرابات راواخو چې مسلکي خالق دي دوی هم پروفیشنل دي اما نه علمي. علمي موسیقي که زده کړي د خپل پلار او د خپل اکا او د ماما څخه میتودي کې نه ده. نور اماتور هنرمندان لکه زه و لکه مثلا ډاکټر صاحب ناشناس لکه نور 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 دا ټول هغه د استعداد او د شوق پر بنیا باندې مزاغلی
ته
نور مو میتودیک مو یعنی دا یو یو د داسې مقصد په خمیر او څه لیکي هغه دی یلی مقصد دی او هغه دی په اساسي توګه سره د تر په څیر وشي او هغه دی مقصد وشي او جهان هغه دی په شوش خپل جامعه کې یو بل دا دی چې د افغانستان هر څه د پاره په سي مو شي هر څه د ټول د پاره مثلا د عام منځیا د پاره د نور شیان د پاره نو څه د پاره هیڅوک یو یو دی نور کی په دې خاطر باندې چې مو شي کې د دې په ان د دې په ان حرام ده چې یاد نه شي چې معنی سره ده او صد د لارې سره هم دا نه ده دا د حرمت د مو شي اما هغه نه دی هغه څه د څوک نه دی چې مو شي کوم مو شي حرام ده.
افغان طنز لیکوال محمد هاشم ناصری وای د طنزونو د لومړی ټولګي ډیرای سوجې می کلیوالې وي، خو نوې طنزونه می د خارج ژوند پر مختلفو موضوعاتو لیکلې دي. ښاغلی هاشمی خپل یو طنز راته لولي او دا هم راته وایي چې په لیکلي طنز کې ولې دا موضوع نقد شوې ده.
د دې طنز سرلیک دی: زرلختي رئیس صاحب $3000 تاواني کړ. ببرک زموږ ډیر شوخ ملګری وو، کری ورځ به په دې هڅه کې و چې په یو نه یو ډول لایوټو کټکره برابر کړي. په فیسبوک کې د زرلختي په نامه آی ډی جوړه کړې وه. په خلکو یې هغه ملنډې وهلې چې څه درته ووایم، بس لوی سړی به یې رای سر کړی و. هغه بیچاره به داسې ورته نینه نینه کېده چې اریان به ورته پاته شوې. هغه شیخان یې راګرځولي وو چې خدای که دې زړه ته ولویږي. د یو رئیس د رشوت او اداري فساد خبرې به مې هر وخت اورېدې. هغه د چا خبره چې تر دود نه تیرېده. بله ورځ مې کار په همدې ریاست کې بند شو. د اسنادو ټول مراحل مې تر سره کړل. یوازې د نوموړي رئیس لاسلیک راته پاتې شو. په وارخطایي مې اسناد په لاس له وچې ناچارۍ مې د رئیس د دفتر دروازه ور خلاصه کړه. رئیس صاحب مې ولید چې په کمپیوټر کې سخت بخت او غرق و. وقفه یې لیکل به یې کول. یو یو وار به یې لاندنی شونډ هم په خوله کې ونیو. اوږده د خوښۍ ساه به یې واخیسته. بیا به یې په کمپیوټر ورغورځار شو. ښه مې وګڼله چې ژر ورته مزاحمت ونه کړم. له کاره یې ونه باسم او راته یې غوسه نوره هم زیاته نه شي. داسې نه چې بیا مې تر واده په ډلو ډیرې لاړې شي او رشوت راته ډبل کړي. په مخامخ چوکۍ ورته کښېناستم. د نوموړي شاته یوه شیشهیي المارۍ یخې وه چې ورته ځیره شوم. د رئیس صاحب کمپیوټر راته پکې ښکاره شو. ومې لیدل چې له زرلختې سره په چټ کې دی او د مینې پستې خبرې یې په درز کې روانې دي. په دروازه کې یو درجن نور مراجعین هم له هغه وخته انتظار پاته شوي، له کومه وخته چې زرلخت او رئیس صاحب سره په خبرو شوي. د لاس په اشاره مې هغوی وپوهول چې غم مه کوئ، زه یې یوه چاره کوم. ژر ژر مې ببرک یا زرلختې ته په ټلیفون مسیج ولیکل: ببرک جانه، سلامونه مې ومنئ. ښاغلیه، تاسو خو له رئیس صاحب سره د زرلختې په نامه ټوکه ازاده کړي. زه او یو زیات شمېر مراجعین ورته له انتظاره سری وینې شوو. یاره، زموږ کار هم په یو چل مل ژر ورباندې را خلاص کړه، مننه. ومې لیدل چې زرلختې ورته ولیکل: زما ګرانه، زما د زړه سره، زما د سترګو توره، نور چې دې ونه وینم صبر مې نه شي. خو تاسو مې هم ډیر وخت له کاره ویستی. که مراجعین لرئ د هغوی کار ژر ژر ور خلاص کړه. زه به مې د سکایپ ادرس درواستوم. تاسو مې لطفاً په سکایپ کې ملګری کړئ او په سکایپ راسره ویډیویي خبرې وکړئ. زما ګرانه، لطفاً لطفاً لطفاً. رئیس صاحب له خوښۍ په ګړچ ناڼې لستونی تیرې کړې او ورته یې ولیکل: په سترګو په سترګو، زما مینې، زما ژوند، زما وفادارې معشوقې، په څو شېبو کې درته راوزګارېږم. په موږ یې غږ کړ: راکړئ ورکې مو او ژر له دې ځایه پښې سپکې کړئ. زه په یوه ډیره مهمه پروژه کار کوم. موږ مراجعینو یوه او بل ته وکتل او د خوښۍ ساه مو واخیسته. ورکې مو په میز ورته کېښودې. ده د ورکو متنونه هیڅ نه ولوستل، یوازې د خپل لاسلیک ځای یې پکې په نښه کاوه او لاسلیک یې کاوه. د ټولو مراجعینو ورکې یې په څو شېبو کې ور لاسلیک کړې. موږ ټول ورڅخه راووتلو. د باندې ټولو له ما څخه مننه وکړه. یو تن رامخته شو او راته یې وویل: زه دا 10 ورځې کېږي چې ورته راځغلم، کار یې نه را خلاصه او پرون یې په ډکه خوله راڅخه $3000 رشوت غوښت. نن مې ورته له ناچارۍ راوړی وو، خو ستا دې کور آباد وي، دا دی راودې ګټل. $3000 یې هم له لاسه ووتل او زرلخته هم د تل لپاره ورڅخه وتښتېده. دې طنز کې مې هغه کسان سی یا په پټو سترګو لاسلیک کوي له دغسې حالتونو سره به مخ کیږي، او هغه کسان سی هغوی پرته له دې سی په دې باندې فکر وکړي سی چا سره خبرې کوم، څه دپاره یې کوم، هدف مې څه ده، ګټه مې څه ده، او هغه چا سره سی زه خبرې کوم د هغوی په اړه باندې د پوره معلوماتو د نه لرلو په خاطر باندې پکې رالوېدلی یي، ځان هم سپکوي او د ځان شخصیت ته هم تاوان رسوي، مادیات هم له لاسه ورکوي. او هغه کسان چې هغوی د جنکیانو په نامه باندې کار کوي، هغوی خو موږ او تاسو پوهیږو چې د موږ په ټولنه کې له جنکیانو سره هم جفا کوي. د جنکیانو د نوم د بدولو لپاره دی په یو زنانه سنگر کې ناسي او له هغه ډزې کوي. د هغوی مهم غوښتنه دا ده چې ښاغلو له دې کارونو تیر سي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د مخکښ شاعر ممتاز ورغزی شاعری په چست وزن، نویو مزامینو او شرنګیدلې موسیقي مشهوره ده. ممتاز ډیر غزل لیکي او غزل خورا ډیر مینوال لري. زموږ همکار صفی الله ستانګزی د کاغلی ورغزی او غزل د کلمه کړای دی، په دې لاته خوښ موشي.
د یقین او د ګمان غوند رسوا شي، ته په خپل د خپل ځان غوند رسوا شي. کزما بی قراری در تنخ کاری، د بوتها د اطمینان غوند رسوا شي. لمر سپوږمۍ ستوري دی ټول دی پلمن کې، آخ کته هم د اسمان غوند رسوا شي. پاک مولا خودی کردار کړه په کیسه کې، شاعری کې د گریوان غوند رسوا شي. پس پرلی خزان تکیا مشی ممتازه، د خود سره بیابان غوند رسوا شي.
سلام.